دانی د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغات څومره چې موږ تلاش کړی کوشش هم کړی داسې څه نه دلته سرګر شوي. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کمه وه، اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړ پوړې ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس یې ممانعت کوي. نو طبعا د ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي، ول اکثره به ادعاوې ناحقه وي.
که محلی اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي، خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوتونه اخیستل کیږي. عصمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا واقعیت ولدې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا کسان چې موږ سره تماس کوي چې هغوی کور جوړوي یا تعمیر جوړوي د کار په منځ کې له هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي، ټول موږ په دې باندې خبر یو، ولدې څخه انکار هم نشي کېدای. او خپله دا هېڅ قانوني جنبه هم نه لري او هېڅ قانوني پیسې هم نه دي، بلکې په غیر قانوني ډول باندې د شیرینی به هم نه ورته د رشوت بڼه ترې اخیستل کېږي.
په غزنی کې د ځایي خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي، چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته پس سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنې نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې. او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
مونږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغې نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلویښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبع حق دی. دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلویښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو، شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکه، نجونې خودڅکه، چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم، چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانی مکتب ته
د خو زده کړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسولیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وچ دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسي جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیت ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو، په هره برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه، واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر تلی تلی د جگ نشول.